السلام علیکم ستړي مشه د سهار 8 بجې شوې صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاس توایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د هاګ محکمې ته تللی څو له 2003 کال راهیسې د شوې جرمونو د څېړنې په برخه کې مرسته او ملاتړ وغواړي.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های
در این سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي.
د طالبانو لاسته د دهلې بند تر لوېدو وروسته د کندهار خلک او چارواکي اندېښمن دي.
تر 15 پورې ټول زمتي باغونه همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې اقدامه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر پښتنو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ودرې.
ننګرهاري میرمنې د بهرنیانو تر وتلو وروسته د لاسته راوړنو خوندیتوب اندېښمنې کړي.
د نړیوال نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهدې چې امضا کړې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي.
اروپایي ټولنې د دایمي همکارۍ په تشکیلاتي تړون کې د متحدو ایالتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړی. دا هر څه تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی: په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر بلان کار نه دی شوی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. یون ستلتنبرګ پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل که څه هم د افغان ملي دفاعي ځواکونو لپاره د ناټو روزنیز ماموریت د راوتو په حال کې دی، خو دا ټلواله به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت ختم له افغانستان سره زموږ د اړیکو د ختم معنی نه لري. دا اصلا یو نوی څپرکی پرانیزي. اوس موږ ګورو چې څنګه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ، روزنې او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته دوام ورکړو.
د ناټو عمومي منشي په عین حال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو په افغانستان کې د سولې د روان بهیر کلک ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو ولایتو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی کړی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی راستین سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه ښایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام په کوم بل هېواد کې پیل شي. له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ پیل شو او تمه ده چې د سپتمبر په 11 بشپړ شي. د امریکا دفاع وزیر ښاغلی آسټین خبریالانو ته وویل د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته ښایي افغان دفاعي امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخ شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې داسې ونه شي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر وایي د مالی وزارت د مطبوعاتو د عامر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت تکان ورکړی. راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې پر روان برید غندلی او د هغه له کورنۍ او دوستانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. دا جکپوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د رسنیو پر ضد تاوتریخوالی ډیر ناوړه کار دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي پر رسنیو حملې باید سمدستي بندې شي. نعمت روان پرون پنجشنبې په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې حملې مسؤلیت وسه کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو ویلي چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنی قمندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د لوګر د امنی قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل د لوګر په مرکز پل عالم کې دا نښته د چهارشنبې په ماښام وروسته له هغه وشوه چې طالبانو د عمر آباد سیمې پر پوسته برید وکړ. د احمدي په وینا په نښته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. سویتلانا څخانفسکایا چې پرون د مې په شپږمه د امریکا د کانګرس استماعي غونډې ته وینا کوله. همداراز پر واشنگتن غږ وکړ چې په بیلاروس کې د روان سیاسي بحران د ختمولو په مقصد د اروپایي منځګړو پر هڅو ورګډ شي. میرمن خانفسکایا چې په لیتوانیا کې د تبعید ژوند تیروي، همداراز وویل متحد ایالات باید د لوکاشینکا د منځوي کولو لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. هغې په خپل هیواد کې د بشري حقونو سرغړونو او ځپونکو اقداماتو ته اشاره وکړه او له کانګرس یې وغوښتل چې په بیلاروس کې د مدني ټولنې، خپلواکو رسنیو او په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د مدافعانو ملاتړ پراخ کړي. سویتلانا تخانفسکایا ادعا کوي چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي او د اپوزیسیون فعالانې د حکومت پر پراخو مظاهرو د حکومت د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو موټی کړي دي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا عملیات د برازیل په لوی تجارتي مرکز ریو د جنیرو ښار کې شوي. د قاچاقبرانو او پولیسو ترمنځ دغه نښته پرون د ریو د جنیرو په یوه بېوزله سیمه کې شوي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دا جنایتکار ډله چې د عملیاتو پر مهال پر پولیسو ډزې وکړې، د مخدره موادو په قاچاق، شکو، قتلونو او انسان تښتونو کې لاس لري. د عملیاتو له جریانه د ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د دې ډلې غړي سیمې ته د پوځي ګاډو له رسېدو سره سم د بامونو له لارې تښتي. د برازیل پولیس وایي په وژل شویو کسانو کې د دې ډلې مشر هم شامل دی او زیاتوي پولیسو لږ تر لږه 10 مشکوک کسان نیولي هم دي. په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بیې لوړې شوې ځکه له پرمختللو هیوادونو ځینې شتمن خلک د کرونا د وبا له محدودیتونو د تېښتې لپاره دې ښار ته ځي. د دوبۍ د لوکسو ودانیو بیې پخوا تر دې رالوېدلې وې، خو روان 2021 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د هغو بیې د تیر کال د لومړۍ ربع په پرتله په سلو کې 230 لوړې شوې. د جایدادونو د معاملو دفترونه وایي په تیر اپریل میاشت کې 100 او په مارچ کې 40 تا کورونه چې د هر یوې بیه 2.5 میلیون ډالر وخرج شوي. په داسې حال کې چې په ټول 2020 کال کې یوازې 450 کورونه معامله شوي وو. ډیری دا کورونه او جایدادونه د انسان په لاس په جوړ شوي جمعیره ټاپو کې دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې اکثر دا کورونه د افغانستان د جنگ سالارانو او نایجیریا، سوریا او لبنان په څیر د نورو هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال اخلي څو خپلې ګټلې پیسې پکې خوندي کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاګ ښار ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی به د دغه سفر پر مهال د جرمونو د څېړنې لپاره د حکومت پر عملي پلانونو رڼا واچوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو د څېړنې لپاره د دې محکمې له اقدام سره مخالفت څرګند کړ او د محکمې پر څارنوالۍ او ځینو نورو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د بایدن ادارې په جنوري کې لری کړل. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت پلاوی به په افغانستان کې له 2003 کال پر وروسته موده کې د شویو جرمونو د څېړنې په برخه کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي. افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړي توپ ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ ښار کې ده کولی شي له 2003 کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبه هاګ ښار ته واستاوه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند حمد تهذیب تېره شپه ازادۍ راډیو ته د دې پلاوی د سفر پر اهدافو رڼا واچوله.
د دې سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه های
د دې سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي او د محکمې ته به د دې پلانونو د عملی کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو له نړیوال محکمې سره د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو د همکاري په مټ په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د ټینګېدو ترڅنګ د سویو جنایتونو د څېړنې او پراتلونکي کې د دې جنایتونو د مخنیوي چارې عملی سي.
د عدلي وزیر فضل احمد مانوي، سرپرست لوی څارنوال ذبیح الله کلیم او د عدلي قضایي او امنیتي بنسټونو کارپوهان د دې پلاوي غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو د جګړې د متضررینو او د بشري حقونو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنگي او بشریت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملی او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلی او قضایي تعقیب په برخه کې د خپلو اقداماتو راپور د محکمې ته سپارلی، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف قاضیانو د 2000 کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکایي ځواکونو او د دولتي قواوو لخوا د جنګي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې د دې محکمې څارنوالې فاتو بن سودا د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې کلک مخالفت ورسره څرګند کړ او پر هغوی بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورنه کړه. متحد ایالاتونو دا تورونه د روان کال په اپریل میاشت کې لرې کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لرې شول.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بلش تذکره وخت
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په حنا
سمې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې مستمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا او نړۍ به دا ونه مني چې طالبان د وسلو په زور واک تر ګوتو کړي. ښاغلی خلیلزاد په دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې سره ځانګړې مرکه درلوده. هغه د جګړې له دواړو خواوو وغوښتل چې سوله ومني او لومړیتوب ورکړي. د ازادي راډیو د تاجکستان د برخې خبریال ملا رجب یوسفی د دغې ځانګړې مرکې په جریان کې له ښاغلی خلیلزاد پوښتنه کړې چې د انتقالی حکومت پیشنهاد یې څنګه کړی او ځکه ډیر خبرګونونه پارولی دي.
اول خو پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش
لومړی خو څو میاشتې مخکې چې موږ کوم وړاندیز وکړ، هدف یې دا و چې دواړه لوري، یعنی د طالبانو لوری او د افغانستان لوری، وهڅوو او متوجه یو کړو چې د سولې په اړه د بحث په اساسي مسلو خبرې وکړي، ځکه د سولې دا بحثونه ورو پرمخ تلل او لازم سرعت یې نه درلود او راتلونکي لپاره په اساسي مسلو بحث نه و پیل شوی. غبرګون له هغه څه چې تاسو یې ویل توپیر درلود. د ډیرو افغانانو غبرګون ترلاسه شو. نږدې 10 پلانونه خپل افغانانو را مخې ته کړل چې ځینو کې هماغه اساسات چې موږ وړاندیز کړی و منل شوي وو او ځینو یې توپیر هم درلود. اوس افغانانو هڅه کړې چې له هغه 10 پلانونو نږدې 2 پلانونو ته رسیدلی دي. موږ هیله مند یو چې وکولی شو یو پلان ته ورسیږو او که طالبان هم له خپله ځانه یو پلان وړاندې کړي چې کیدلی شي په خبرو کې له دې 2 پلانونو بالاخره په یو پلان یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. نو زموږ د وړاندیز موخه دا نه وه چې هغه څه دې لاسلیک شي چې موږ یې وړاندیز کړی. نه، زموږ موخه له دې وړاندیز دا وه چې څنګه په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکولو سره مرسته وکړو. هغه څه چې موږ یې وړاندیز کړی و بیا هم وایم چې کوم نوي څه نه دي چې په وروستي سفر کې ما کوم نوی وړاندیز کړی وي. دا د څو اونیو مخکې وړاندیز دی. یا وو هغه دا و چې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی د دواړو لورو ترمنځ په کلي پرنسپونو هوکړه وشي او موږ د راتلونکي لپاره له دې اصولو یو شمېر هلته درج کړي وو. په دې پرنسپونو کې له هغو بحثونو چې تر دې د مخکې د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بحثونه پرې شوي، مثلا هغه بحث یا مجلس چې تیر کال په دوحه کې شوی و، له هغې مو استفاده کړې وه. او دویم مو په اساساتو یا عمومي پرنسپونو کې د انتقال د دورې وړاندیز کړی و چې یو انتقالي یا د دواړو خواوو ترمنځ مشارکتي حکومت او درېیمه مسله یې دایمي او عمومي اوربند و.
قسمت سوم مسله آتشبست دایمی و کلی بود.
و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان،
داسولی په بحثونو به نور هم غږیږو. خو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هم مهاله طالبانو په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې بریدونو لږ تر لږه یوې په لوګر کې وروستی برید تاسو په یو ټویټ کې غندلی. ګڼ افغانانو ستاسو پر دې ټویټ عکس العمل ښودلی دی او په تاسو یې پور پورې کړی دی چې د تاسو چلند دې سبب شوی چې طالبان داسې بریدونو ته وهڅول شي. د دې بحث پارونکي ټویټ اصل سو
اصلی اون تویتی بحث برانگیز چی بود؟
در این شکی نیست که سطح خشونت
دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده او دا چې موږ دې هیواد ته د سولې د راوستلو هڅه کوو دلیل هم دا دی چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. یعنې داسې نه وه چې افغانستان آرام و، جنگ نه و او موږ راغلي یو له طالبانو سره ناست یو. نه، داسې نه ده. دا جګړه ده او هدف د جګړې ختمول و چې موږ له طالبانو سره کیناستو، ځکه په دې ټول یو وخت لدی چې د افغانستان مسله د جګړې له لارې نه هواریږي. د یوې دوامدارې جګړې او یا د خبرو له لارې سیاسي موافقې او د جګړې ختمولو او سولې ته د رسیدو ترمنځ انتخاب سره مخ یو. لومړی باید ووایو چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او لومړنۍ اړتیا دا ده چې دا باید راښکته شي. د ټویټ په اړه دا برید چې لوګر کې وشو دا یو ناوړه برید و، یو ترهګره کړنه وه او ولسي خلک یې هدف و. نو طبعا دا لومړی ځل نه دی چې ما داسې یو ټویټ لیکلی دی. تر دې مخکې هم کله چې بدې پیښې شوي ولسي خلک هدف ګرځول شوي ما ورته غبرګون ښودلی او نوي څه نه و.
ما عین کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه
کاری چی افغان حکومت و طالبان یو هم لخپل و دریزون و تیرودو تچمتو نخ کاری پداسی وضعیت که در افغانستان در اتون که لپارستا سورند وی نتصده
حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
لومړی باید ووایم چې زموږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنګ لاره ونیسي، خو که دا پرېکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعا د افغانستان حکومت مقابله وکړي او موږ به د افغان حکومت پلوي وکړو او پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړو. هغه بحثونه چې موږ کړي هیڅ هیواد چمتو نه دی چې داسې یو حکومت چې د جنګ یا زور له لارې وتپل شي هغه ومني او یا یې د افغانستان مشروع حکومت وګڼي. داسې یو حکومت به منځوي وي، خو که دا انتخاب کړي چې د سولې او خبرو له لارې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او د هغه اصولو پر بنسټ کار وکړي چې نړۍ ته د منلو دي، نو داسې حکومت به نړۍ ته مشروعیت ولري، افغانستان سره به نړۍ مرسته وکړي، ځکه افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا یو انتخاب دی چې طالبانو ته متوجه دی، خو حکومت او نورو افغانانو ته هم په اوسنیو شرایطو کې اړتیا دا ده چې سیاستوال او حکومت یو بل سره یو موټی شي، او که د افغانستان سیاستوالو ترمنځ اختلاف زیات شي نو نورې ستونزې به رامنځته کړي. هیله ده چې دوی هم مثبت او لازم اقدامات وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مو واورېدې. ښاغلي خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې سره مرکه کړې وه. د طالبانو سره د سولې د خبرو همدارنګ د انتقالي حکومت د پیشنهاد په اړه باندې هم څرګندونې درلودې چې تاسو واورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ورزو کندهار ته د وسطوالو طالبانو لخوا د کندهار د دالې بند نیول کېدو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د دغه ولایت چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوو اونیو جګړو وروسته په داسې حال کې د دالې بند په بشپړه توګه د وسطوالو طالبانو لاس ته لوېدلی چې ټاکل شوې وه درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغې سترې حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د دالې بند د ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوو اونیو سختو جګړو وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستي سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلې بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداو سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلې بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیل غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د شاغلی محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي. تر 50% پورې ټول ځمکې، باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چېرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتېلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترکه ملي شتمني ده، په دې کې باید هر تیل ارګان هر څوک چې هغه د دې وطن بچی باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید چې نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تجربه نه ده وطن خلک دې د ښکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي که وکړي خو نو کندهار ټوله بالاخره پېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی که دا د منځه ولاړي ګر کندهار زراعت ته منځه ځي. هم بیا کورونه هم بیا باغونه هم بیا بخشې ټوله شان د منځه ځي. نو دا خو برای یو ژمی بل ژمی اوبه شته نو په دوبي خو به نهشته ګرده باغونه وګرده زراعت وچېږي د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي که دغه ستونزې دي ګر کندهار ورسره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته د ارغنداب بند طالبان لاسته لوېدلی دی باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه کوي ښکاره. هغه بندې پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي طالبان هم باید رایله کوي. که څه طالبان په لاس کې څه د حکومت په لاس کې مشکل نشته ورور. او که چیرې دا د جې بند لارې دا اوبه رانسي پر دې خوا باندې د ارغنداب پر خوا باندې خلک ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچېږي ورور کښتونه یې وچېږي دلته خلک ورور د تکلیفو د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي دي دا اوس چېر جنګونه په ارغنداب کې چې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ تیاریان دي. یا باغونه ولاړ دي اوس سبا اوبه سبا د انار وصول دی چې دا اوبه نه وروره خلک د فاکر سره مجبوره کېږي مجبوره جانبال فاکر ته.
چارواکي عوام خلک پر داس محل د دهلی بند د تخریب پاړه اندیښنه ښیي چې دوی ونې مخکې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب سوی و. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعاو او د دهلی د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د رواني سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتنی کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاک کولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي.
د دانی پروژې د عملن چارې د دوو برخو د اوس عملن چارې پیل چې هغه یو برخه په تجارت پورې اړه لري یو برخه په ابیاري پورې اړه لري. د هغه چارې کونې سوي دي او خصوصا د دانې د بند وروروالي چې دي هغه عملن چارې استملاک ته چې ما تاسو ته مخکې وویل چې د استملاک لړۍ یې ډېره پراخه وه خلکو خنډونه پکې اچول. ما د قومي مشرانو سره لیدلي دي انشاءالله چې د استملاک په وسایل شروع شي چارې به ژر تر ژره پیل شي.
چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول د کرنې د کانالونو ترمیم د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیایي بانک لخوا ورکول کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري.
دفنس پوسټ خبرونې د طالبانو له لوري د دهلی د بند نیولو په اړه مطلب خپور کړی او د چارواکو په وینا لیکي چې دا بند وسلوالو طالبانو په کندهار کې وروسته له څو میاشتو سختو جګړو ونیو. د دهلی بند نږدې اویا کاله مخکې د امریکا متحده ایالاتونو جوړ کړی. دوه کاله مخکې د آسیا پراختیایي بانک د دې بند د یوې برخې د پراختیا لپاره د نږدې 3.5 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه. دا بند د کندهار ښار ته اوبه چمتو کوي او د دې ولایت د کرهڼې لپاره د اوبه خور یو مهم بند دی. دفنس پوسټ لیکي د دهلی بند څو ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې امریکایي ځواکونو په رسمي ډول افغانستانه د خپلو پاتې ځواکونو په وتلو لاس پورې کړ. ورځپاڼې د کندهار د اوبو د څانګې د رئیس توریالي محبوبي هغه خبرې هم راخیستې دي چې فرانس پرس اژانس ته یې ویلي دي چې طالبانو په وروستیو کې د دهلی بند کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې له کاره لاس واخلي. طالبانو تیره میاشت په ارغنداب کې هم هغه بند چې د دهلی د بند پلاره پروت دی په بمونو والوساوه او لتی روش پژو میاشتو راهیسی د دهلی بن شاو خو په نور ول سالیو کی او بیا ورسته په خپل ارغنداب کې سختي جګړه پیل شوه. خو تیر میاشتو حکومت ډاټ سرګن کړ چې د سیمه تصفیه کړی ده. د بیتی سوی بل خبرونه ګارډین بیا د افغانستان رسنیو ته د ګواښونو د زیاتیدو مسله څرګندل ده. د ورسپانې په باور پلسکولو خبريالان د دې ګواښونو لامل د افغانستان په مختلفو سیمو کې خوندي ځایونو تتللی دي او یو شمېر خبريالانو دغه هیواد پریښی دی. ګارډین لیکي په ځینو ښارونو کې د خبريالانو لپاره خوندي ځایونه جوړ شوي دي او د هدفي وښونو د مخنیوي لپاره هغوی ته د ساتونکو وړاندیز شوی دی. ورسپانه سرګندوي چې تیر کال 132 خبريالانو وویل چې دوی ته مخامخ ګواښ شوی دی او پروسش کال د وړم کال په پرتله خبريالانو ته 25% کې ګواښونه زیات شول. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې له 2013 کال را په دې خوا په افغانستان کې د رسنیو تر 10 کارکونکي وژل شوی دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې دوی د ګواښونو په دې چاپیریال کې د بیان ازادۍ ته اندېښمن دي. دا اندېښنې یو شمېر رسنیو پرون وروسته تر دې یو ځل بیا څرګندې کړې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي که چېرته د رسنیو له لورې د ناسمو او درواغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي مسؤلیت به یې بیا د دوی د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 10,000 کارکوونکي شته چې 40% مېرمنې دي.
اروپایي ټولنې د دایمي همکارۍ په تشکیلاتي تړون کې د متحده ایالاتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړی. د دې مهم تړون هدف د اروپایي ټولنې په قلمرو کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو چټک حرکت د اسانتیا برابرول دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
اروپایي ټولنې پرون د مې په 6 د دې ټولنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د دایمي همکارۍ د تشکیلاتي تړون په مهمه دفاعي پروژه کې د ناتو د غړو امریکا، کاناډا او ناروې ګډون تایید کړ. د دې پروژې هدف د اروپا د وچې په شاوخوا کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو له چټک خوځښت سره مرسته ده. دا پریکړه د اروپایي ټولنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې له بهرنیو شریکانو سره د دفاعي اړیکو پیاوړي کول دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل د دې دریو هیوادونو تجربې به له دې پروژې سره چې مشري یې د هالند په غاړه ده مرسته وکړي څو په اروپایي ټولنه کې دننه او بهر د پوځي خوځښتونو وړتیاوي پیاوړي کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې وویل چې د ناتو غیر اروپایي متحدان د اروپایي ټولنې د خوندیتوب په برخه کې مهم رول لوبوي. ښاغلی ستولتنبرګ په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو پراخ حضور ته د اشاره پترڅ کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید پر خپل امنیت پام وساتي.
ناتو باید ډیر متوجه اوسي او تحولات له نږدې وڅاري. روسیا په سیمه کې په مجموع کې د پام وړ حضور لري او له وروستي کړکېچ څخه د مخکې وخت پرتله اوس په اوکراین کې دننه او بهر ډیر روسي ځواکونه میشت دي.
د دایمي همکارۍ تشکیلاتي تړون د اروپایي ټولنې مشرانو په 2018 کال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ اړیکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترنګلی شوی وو تایید کړ. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو د خپلې خاورې زمیمه کړه. اروپایي ټولنې د پوځي تحرکاتو د پیاوړي کولو په مقصد تر 2028 کال له خپلې ګډې بودیجې څخه شاوخوا 1.5 میلیارد یورو ځانګړي کړي دي. امریکا او د ناتو نورو غړو د اروپا په ختیځ کې خپل حضور پیاوړی کړی څو د پخواني شوروي اتحاد دریو جمهوریتونو استونیا، لاتویا، لیتوانیا او همداراز پولند ته ډاډ ورکړي چې د روسیې د برید په صورت کې به یې دفاع وشي. په لاتویا کې د ناتو د پوځي ځواکونو مشري کاناډا کوي او ناروې چې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب نه لري هم هلته ښکیل ده. د روسیې او ناتو په اړیکو کې د روان کړکېچ په دوام پرون د مې په 6 استونیا ادعا وکړه چې یو روسي الوتکه یې هوایي حریم ته ننوتلې ده او د مسکو پر ضد یې اعتراض وکړ، خو مسکو په ځواب کې دا ادعا رد کړه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 40 مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبر نه خوشون چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی شوی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی داستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن وایي د مالیې وزارت د مطبوعاتو د عامر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت ټکان ورکړی دی. نعمت روان پرون پنجشنبه په کندهار ښار کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنیې قمندان سارمان عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 25 کسان وژل شوي او په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بیې لوړې شوي، ځکه له پرمختللو هیوادو ځینې شتمن خلک د کرونا وبا له محدودیتونو د تیښتې لپاره دې ښار ته ځي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس راځو دوی مینیمایي ته پیل په یو راپور کو چې له ننګرهار راغلی دی. د ننګرهار یو شمېر مېرمنې وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. په دې اړه راپور واورئ. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي، نیمه نړۍ او کور کلی.
تورپیکۍ اشنا د ننګرهار د ښځو چارو یوه فعاله ده. دا وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره ښځې اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالۍ د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نږدي او د ښځو د حقونو د ساتلو په برخه کې دي له ټولو خواوو پاخه ضمانتونه واخلي. تورپیکۍ وایي هیڅ ښځه دې ته لیواله نه ده چې تر شلو کالو پخوانیو حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
حقیقت هم دی چې خارجي قواوو د افغانستان نه وځي، نو ټول نارینه او ښځینه په دې تشویش دي چې خدای نخواسته دغه د ښځو قرباني یا لاسته راوړنې چې خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه ایستلې، کوشش وکړه، خپل ځانونه قربان کړ، ډېرې خویندې زموږ اوس هم نورې هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. نو موږ بیا د نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه ماهیدی چې امضا کړی د خود د حقوق د لاسره راوړل، لکه دا غوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خویند د لاسره راوړنې په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي حمیره رفی وایي سولې ته لیوالتیا ډیره ده، خو په خبره یې افغان کشاله لا روانه ده او که په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته اندېښنې لا پسې ډیریږي. همیره رفی اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هېواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې روانې خپلمنځي ناستې پاستې نتیجه ورنه کړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي دوو کې سره چې په هغې کې سوله من سره نه شي، نو معلومداره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې د لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي، علاوه د هغې څخه به په ملک کې یو هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګېږي. او
ننګرهار میشتې مېرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستل پیل کړي. او ویلی دی چې در روان سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. په افغانستان کې د شته بهرنیو ځواکونو وتل د امریکا او وسلوالو طالبانو د هغه هوکړه لیک یوه برخه ده چې دواړو لورو د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوها کې لاسلیک کړی و. که څه هم افغان حکومت افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو او د دوی د حقونو د خوندي کولو او همداشان د وسلوالو طالبانو مرکچي پلاوي بیا ښځو ته د زده کړو او کار کولو ډاډ ورکړی، خو د ننګرهار میشتو میرمنو په باور دا هر څه هلته کیدی شي چې دوی یو بل ومني. د ننګرهار ولایت د جندر مسؤلان بیا هیله مند دي چې د ښځو لاسته راوړنې لکه زده کړې او له کوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او ښځې باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت جندر کارپوه پښتنه نبی ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې باید هیڅ کله اوسنی وخت تیر وختونو سره پرتله نه کړي او د اندېښنو پر ځای د خپل فعالیتونه ګړندي کړي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه وي د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخواني حالاتو سره، هغه پخواني حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه راسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
د ننګرهار د جندر کارپوه پښتنه نبی په داسې حال کې میرمنو ته ډاډ ورکوي چې همدا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې ښځې چې په دندو بوختې وي، یا له خپلو کارونو پر شا شوي او یا له کورونو په خپلو چارو بوختې دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شاوخوا 4 میاشتو کې 9 ښځینه چې 4 خبریالانې، یوه ډاکټره، 3 واکسیناتورانې او یوه یې پولیسه وه، وژل شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په 40 ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم، نو د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونې ته خره غلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د ښځو د میراث حق دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نوړي یا مستحق کیږي. په دې خبرونه کې موږ په هغه میراث یا شتمنۍ خبرې کوو چې د پلار یا نیکنه اولادونو او لمسیانو ته ورپاتې وي. په دې شتمنۍ کې ټول د شرایطو سره سم نارینه او ښځینه لمسیان شرعي او قانونی حق لري، خو ولې ډیر شمیر نارینه خپل خويندو ته د میراث حق نه ورکوي؟
یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپل خزي له خپل حقونو به خبر دي.
له خزو څخه د میراث حق اخیستل او خزي له میراث نه محرومول شرعي او قانوني مسولیت لري.
هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي لعدلی و قضایی تعقیب داندی رازی.
خزی ده میراث او ده نور و حقونو نامحروم اول پر طولن تا اغیزه لری او ده مخنیوی لاری چاری کمیدی.
دیر مبارزه ترتیا ده، دیر زیاد پوهاوی ترتیا ده چه ده مسائل که اولیسی بلاخره ده ناور دودون افغانستان لری کلی.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ پیلېږي.
میراث غوښتنه ډېره لرې خبره ده، بیا تېره زموږ تاسو د ښځو لپاره. زموږ ښځینه که چېرې په کور کې د یو عادي شي حق غوښتنه وکړي، هم دوی تر تاکید لاندې راځي. نو چېرته دوی دومره غټه غوښتنه؟ زما په نظر ما خپله ډېری داسې ویرونکې ناچیزې په دې وینم چې نشم کولی چې خپله غوښتنه یا هم کوم څه چې غواړم زه حاصل کړم. که په رضایت ته که وګورو نشم کولی، خو چېرې له زوره کار واخلم بیا نو امکان لري. او د میراث خبره نو نه ورکوي، ډېری کورنۍ نه ورکوي. مثلا زموږ خپله کورنۍ د ما عمه چې میراث واخیست، مسیانو یې جواب ورکړ، ورونه یې ورسره خپه سوله، ټول عمر یې ورسره بنده کړله. نو دا موږ ته یو ثبوت ده د حق نه در سره کړی.
دا د 4 ورونو خور عادله و چې د افغاني دود له مخې خپل د میراث حق نه دی اخیستی، که څه هم زیاته اړتیا ورته لري. عادلې ته ورته شکریا هم نه غواړي له خپلو ورونو د میراث حق واخلي. شکریا وایي هیڅکله به د خپلو ورونو د میراث حق ونخلي، ځکه چې نه غواړي له کورنۍ سره یې اړیکې پرې شي. هغه زیاتوي
هغه انجونې چې غواړي د خپل اورونو پلار او کورنۍ سره اړیکې شی ولري بو څه میراث نه اخلي. که چیرې هر څومره اړتیا هم ولري خو بیا هم میراث نه اخلي، حتی دا موضوع هم په خوله نه اخلي. زه یو انجینیر یم، لوستې انجلۍ یم، خو بیا هم دغه بد فرهنګ، دغه بد پدیده، ناوړه دودونه د لاسه ما خپل میراث چې هغه زما قانوني او شرعي حق دی نه مې دی اخیستی. په دې خاطر چې زما اړیکې زما د کورنۍ سره خرابې نسي، د دې غوښتنه نه کوم هیڅکله هم.
خو یو شمیر افغان ښځو بیا دغه افغاني دود مات کړی او خپل د میراث حق یې له خپلو ورونو نه اخیستی دی. مکۍ خادم هم یو له هغو میرمنو څخه ده چې د افغاني دود خلاف یې خپل حق اخیستی دی. هغه په دې اړه وایي:
خپل برخه مو واخیستله، بعد هغې نه چې زمونږ پلار وفات شي، خدای دې وبخښي، کلونو کلونو بعد مو واخیسته، ټولو خویندو واخیسته، ورونو واخیسته، چېرته ښه حصه ورسېده او چېرته بده حصه ورسېده، ټولو خویندو ته هم دغسې یو چلو شو. خفګان طبعا خفګان راغلی، او چې ته خو ښځه یو، ته جلۍ یو، ته خو جنکۍ نه، تاسو حق نه ورکوي، تاسو ودونه کړي دي، فلانی دی، بستانی دی، والله والله هغه څه خبره نه ده. چا سره خبرې کوم؟ نه، ما دواړه ورونه خپل د ژوند نه ویستلي دي، نه زه ورسره خبرې نه کوم.
په افغانستان کې له پخوا راهیسې یو شمېر دودونه شته چې تر ډېره د ښځو د حقونو د له منځه وړلو لاملونه دي. دغه دودونه او باورونه د اسلامي شریعت او د افغانستان له نافذه قوانینو سره هم اړخ نه لګوي. د دغو دودونو له ډلې یو هم د میراث له حق څخه د ښځو محرومول دي. په افغانستان کې ډېر شمېر خلک خویندې د پردي کور بولي او د میراث حق نه ورکوي. دا دود په افغانستان کې ژوره ریښه لري چې ان ځینې ښځې د پلار په شتمني کې خپل ځان له ورونو سره شریکه هم نه بولي. خو ځینې نورې ښځې شته چې د خپل میراث له حق څخه خبرې دي. دوی د افغاني دود او د ورونو د خوابدۍ له ویرې خپل د میراث حق نه غواړي. د همدې خبرې د پخلي لپاره مو د خلیل سره خبرې کړي. هغه یو داسې نارینه دی چې تر ډېره افغاني دودونه پالي. د هغه په خبره که خویندې له ورونو د میراث حق واخلي، نور نو د پلار له کوره د تل لپاره خلاص شوي.
دوی خپل هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، که یو ریګه واخېسته هغه خو بیا د پلار له کوره خلاص شو. میراث ته چې واخله دغه ختمه شو، هغه کې واخېسته دغه ختمه شو، مړی خلاص، ژوندی خلاص، پی هر شی خلاص. واک خو نه ته چې واخلي، ولې واخلي؟ یو ورور په ورور به غریب وسه به نه لري، همدغه منځ کې د به پروت، هغه به بیا یا راجګیږي، میړه به راجګي، یا به بل څوک راجګي چې ته هر دی واخله شب.
د افغانستان په مدني قوانینو کې د ښځو د میراث حق محفوظ دی او هیڅوک نشي کولی چې د ښځینه د هغې د میراث حق را وګرځوي. حقوق پو سبحان مصباح وایي ښځو ته د میراث حق نه ورکول او هغه له میراث نه محرومول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه دی، او که څوک له ښځو د میراث حق را وګرځوي هغه د قانون له مخې غاصب بلل کیږي.
لورګانې د پلار په میراث کې حق لري او دا حق په قرآن شریف کې ثابته ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم ورنه ملاتړ شوی ده. که څوک چیرته له دې حق نه سترګې پټوي او نه یې ورکوي، دا به د جزا د کود پر بنسټ د غصب د تر عنوان لاندې راځي، او هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنی جرمي بڼه هم لري.
د اسلام له نظره د ښځو حق په هغو ټولو شتمنیو کې ثابت دی چې ښځه ورسره په میراث کې شریکه بلل شوي. دینی عالم مولوی محمد عارف مدنی وایي کامل مسلمان باید د اسلام اصول په پام کې ونیسي او ښځو ته باید د هغوی د میراث حق ورکړي.
الله تعالی فرمایي: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دا آیتونه دي چې دلته الله تعالی د میراث حقونه بیان کړي دي، چې د خویندو حق څومره دی او د میرمنې حق څومره دی. په ډېرو صریحو نصوص سره دلته د ښځو د میراث یادونه شوې ده. که یو څوک د ښځو د میراث نه منکر شي چې ښځه میراث حق نه لري، دې منکر شي چې ښځې ته په اسلام کې میراث نشته، دا مسلمان نه دی. اما که یو څوک مني چې اسلام ورته میراث حق ورکړی خو دی نه ورکوي، عملي سستی کوي، نو دا داسې انسانان فاسق او فاجر او ډېر ناقص او بیکاره مسلمانان دي. لهذا که یو څوک د کمال اسلام دعوه کوي، هغوی باید ښځو ته میراث ورکړي.
اوس به د میراث د حق په اړه د عامو افغانانو خبرې واورو او وبګورو چې څومره افغانان د ښځو د میراث په حق باندې باور لري او ملاتړ یې کوي.
د
زه احمد سوایب حسرت ما د کابل خاریو تن وسیدونکې پلار می تیر کال ټول خويندې او ټول رونه وغوښتل د هر یو سهم ورته معلوم کړ او وی وای چې ورستل دې چې زه نه يم بیا کوم ستونزه را مېسته نشي او د خور هم حق دی او د ورور هم حق دی چې هغه سهم برخه باید معلومه وي.
امین الله يم د کابل وسیدونکې يم. میراث حق دی که څه هغه خپل زوی ته وي که څه هم لور ته وي، خو هغه لور یا هغه زوی چې هغه حق شوی وي هغه ته میراث تعلق نه نیسي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خزو د میراث د حق په اړه به د خزو د فعالې مرضیه حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی حفیظی ډیر شمیر افغاني کورنۍ خپل لونه او خويندو ته د فلار پښتمنۍ کې د میراث حق نه ورکوي، د دې لامل څه دی؟
بدبختانه کلونو کلونو رئیس په افغانستان کې د ښځو حقونه پړل شوی دی او هغه څه چې په میراث کې د دوی حق ته دوی ته نه ورکول کیږي، او یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپل ښځې له خپلو حقونو بې خبره دي او دوی ته همیشه حق د دویم جنس په سترګه کتل شوی دی، نو ځکه دوی له خپلو دغه حقونو نه خبر نه دي او ډیری وخت مبارزه کولای نشي او غوښتلای نشي. بل دا چې موږ په یو نرواکه ټولنه کې ژوند کوو، نو یو علت ته هم داده چې همیشه وخت کورنۍ یو ټول توجه نارینه او تو یو کوشش دا کوي چې ټول حقونه باید نارینه او تو ورکړل شي. د نالوستي د ناپوهي د کچې ډیروالی او ناامنۍ د نرواکې ټولنې اغیز د ټول حق مسایل دي چې د ښځو په حقونو او یادا چې یو کورنۍ خپل لونو ته یا خويندو ته حقونه ورنکړي دای علتونه ولاملونه دي.
اغلی حفیظی، خزی د میراث نه محرومول یا خزو ته د میراث حق نه ورکول دا په افغانی ټولنه کې د خزو ځای څنګه ښکارا کوي؟
خزی ته یا د دویم جنس په سترګه کتل کیږي په افغانستان کې، او یا هم بدبختانه چې میرمنو ته د ناقص العقل نوم هم ورکول کیږي، او یوازینی علت یا موقع چې مخکې هم تاسو ته ما اشاره وکړه د نالوستۍ د کچې ډیروالی دا چې په لرو پرتو سیمو کې مثلا پوهاوی نه ورکول کیږي خلکو ته، یا خلک دې ته لاسرسی نه لري چې دغه پوهاوی خلکو ته ورکړي، تر څو ښځه هم د نر په شان هماغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي، ټولنو مثلا حکومتونو همغه حق چې نارینه لري همغه حقونه میرمن هم لري. ولی تر ټولو مهمه مسله او تر ټولو مهم بحث دغه دی چې دغه عامه پوهاوی یا دغه پوهاوی چې په کلیو کې په لرو پرتو ولایتونو کې او داسې ځایونو کې چې آلته د آگاهۍ سطح ټیټه ده، که چیرې دغه پوهاوی دوی ته ورکړل شي نو د دې امکان شته چې خپله ښځه د مبارزه وکړي او څه چې حق ده هغه باندې پوه شي او له خپلو حقونو نه دا وکولی شي چې دفاع وکړي. ولی مهمه مسله دغه چې باید امنیتی لحاظ هیواد باید سمی حالت خوی چې دغه پوهاوی مثلا په ډیرو لرو ځایونو کې خلکو ته ورکړل شي، یا هم په هغو ځایونو کې چې د نالوستۍ کچه ډیره زیاته ده.
په پای کې کراته ووایاست څنګه کیدای شي چې په ټولنه کې خلک د ښځو پر حقونو باوري شي او ناوړه دودونه له منځه لاړ شي؟
کچېرې په افغانستان کې د لوستې کچه زیاته شي، د میرمنو لپاره د زده کړو زمینه برابر شي، موږ او تاسو د دې شاهد یو چې د ښځو لپاره ډېر زیات فرصتونه برابر شوي دي، خو یوازې په مرکز او یو شمېر لویو ښارونو کې. بدبختانه ډېر شمېر ولایتونه دي چې تر اوسه پورې هم ښځو لپاره اصلا مکتب شتون نه لري، د ښځو لپاره نور سهولتونه نشته، د ښځو لپاره هوای نه ورکول کیږي. کچېرې د ښځو لپاره واقعا د زده کړو زمینی برابر شي، دوی ته چانسونه زیات شي، دوی ته فرصتونه ډیر زیات برابر شي، د راډیوګان لخوا، د منبرونو لخوا او د بیلابیلو نورو لارو څخه دوی ته پوهاوی ورکړل شي، زه فکر کوم چې دا ستونزه به بالاخره حل شي او یو ښځه به په خپلو حقونو باندې خبر شي او له خپلو حقونو به دفاع وکړي شي.
دینی مینړی اوریدونکو، دا خبرونه چې د خزو د میراث حق په اړه جوړه شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبای چې راغلم هم مر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کور کلی ته خراغ لاس قدر من اوریدونکو آیا تاسو پر روان اختر کې چې د کورونا وایروس دریم پړاو د زیاتې دوه وخت موجود دی د دوستانو کړه تګ را تک کوي دا کار له کوم جدي خطرونو سره مخ دی نن په خبرونه کې هم دا موضوع سیړو چې د راپور ترڅنګ د داخله ناروغیو له یو تن متخصص سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوښ شي قدر من اوریدونکو مګا تاسو ټول د دې شاهدان یو چې کورونا وایروس ټوله نړۍ له یو شمیر ستونزو سره مخ کړي چې افغانستان هم ترې خوندي نه دی سره له دې چې په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایروس واکسین هم خلکو ته تطبیقیږي خو بیا لکه هند په ځینو کې د کورونا وایروس دریم پړاو خپل اوج ته رسیدلی دی په افغانستان کې هم یو شمیر خلک په دې وایروس اخته شوي دي او اوس چې اختر را روان دی د افغانانو اختریزو دودونو او رواجونو ته په پام سره د دغه وایروس د پراخېدو اندېښنې ډېرې موجودې دي خلک دا وایروس چیدی ننیسی اوائی چه اختر پا آدی او معمولی سیر ون منزی ده زابل ولایتو سیدون که نیلا پا ده اره دستی خکی دلی ده
را روان اختر تا مو پوره آمادگی نیولی ده زکر چی تیر کال مونگ اختر ده کرونا لوجه سخا ونل منزه او سا کال انشالله تیخ آمادگی نیولی پا کاری مرده کرده میوه مو اختر ده اختر میوه مو خیسته او چنگه چی تا سوی نیز دفعی لنوز غارم چی بازار تا لارفزام او اختر تا جامعه وخلام او ډیر خلک وای چې سکه اختر کې هم پړه او د کورونا راځي هم موږ الحمدلله مسلمانان یو کورونا مورنا نشته او دې اختر ته موږ ډیر په تمه ولو انشاءالله چې په خوشحالۍ لمانځو او ټول تک اختر او خوشحال اختر غواړو
بلخوا د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر بیا بیل نظر لري دی وایي چې کورنۍ باید پر روان اختر کې ډیر پام وکړي د خپلوانو کورونو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي ځکه په خبره یې دا وایروس ډیر ژر له یو کس څخه بل کس ته انتقالیږي
د اختر شپې ورځې را روانې دي ما خپل هم د اختر دپاره دومره انتظامات کړي دي چې صرف خپل اولاد او د خپل کور دپاره ټول انتظامات نیولي دي نو نه غواړم چې د دوستانو اوار شما او د ټلیفون د لارې غواړم د دوی سره خپل اختر مبارکي وکم او د خپلو دوستانو هیوادوالو نه څخه هم دا هیله لرم چې دوی هم د دغو وایروس د مخنیوي په خاطر باندې د ټلیفون د لارې خپل د اختر مراسم ترسره کړه ځکه په ورتګ په وخت کې له موږ سنتي جامعه ده حتمی به مجبور یې هغو ته چای به تیاروي میوه به ورته تیاروي او هغه به ورته ایږدي چې دغه لوښي او دغه ظرفونه او دغه میوه یې وتانه پورته کوي او لس پانې نورې ملوثې کیږي د دې په خاطر باندې چې د دې جلوګیري شوی وي نو هیله مې دا ده چې هر څوک د اختر مراسم د خپلو اولادو سره په خپلو کورونو کې په خوشحالۍ تیر کا
دا چې ولې ځینې خلک د دې وژونکي وایروس نه ځان خوندي کولو ته جدي پام نه کوي او د دودونو او رواجونو د پاللو په قیمت یې ځان ته رابولي د کابل ښار اوسیدونکی مسعود نوري په اړه داسې غږېدلی دی
د کورونا اوله دوره او دومه دوره سپه تیر شو اوس درېمه سپه ډېر په شدت او تیزۍ سره روان دی تاسو وګورئ نظرو کې زموږ د ګاونډي هیوادونه لکه پاکستان او هندوستان ته چې هغوی په طبابت کې زموږ د هیواد څخه ډېر مخکې دي زموږ اکثر افغانان ورونه او خویندې اوس هم دې هیوادونو ته د تداوی لپاره ځي په داسې حالت کې چې هغوی د کورونا واکسین او نور تدابیر هم ډیر خلري او بیا هم تاسو وینئ ما په میلیونه خو د تراغې پورې زیات کسان په هندوستان کې اخته شوي دي
د کورنی مسایلو کارپورو هلامین تلاش په کورنۍ هغه کوي چې باید په راتلونکي اختر کې له ډېر تګ راتګ څخه ډډه وکړي نوموړی زیاتوي که چیرې خلک کورونا جدي ونه نیسي نو دا کار به خلک له لوی ناورین سره مخ کړي
نو دغه د کورونا دریمه څپه د افغانستان لپاره هم یو جدي ګواښ دی او دغه پیښې مو ګورو چې په افغانستان کې هم ورو ورو مخ په ډیرېدو دي او که چیرې موږ صحیح او د ډاکټرانو هغه روغتیایي لارښوونو ته پام ونه کړو نو ممکن چې دغه ویروس په افغانستان کې هم ډیر شي اوس د اختر موخه ده په افغانستان کې خو هم یو معمول دود دی چې په اختر کې دغه ځینې خلک خپل خپلوانانو کره ورځي او د اختر مبارکۍ لپاره نو زما لارښوونه او توصیه هیوادوالو ته دا ده چې له دغې تګ راتګ څخه په دې اختر کې په جدي ډول ډډه وکړي که غواړي چې له دغه ویروس څخه په امان کې پاتې شي او دغه درېمه څپه هم په افغانستان کې کنټرول شي نو هیله کوم چې له دغې تګ راتک څخه په جدي ډول ډډه وکړي. کولای شي چې د اختر مبارکۍ د ټلیفون لاره، واتس اپ لاره، د ټولنیزو رسنیو لاره یو بل ته د اختر مبارکۍ ورکړي او له دغه مسایلو نه ډډه وکړي. تګ راتک نه ځکه دغه تګ راتک کولای شي چې دغه درېمې څپې ته لاره هواره کړي د کورونا وایروس.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. اوریدونکو، دا چې څنګه کولای شو د اختر په ورځو کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو د پراخېدو ویره پکې ډیره موجوده ده خپل ځان او ټولنه وژغورو، په دې اړه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سجاد وزیر سره یو مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. چې دا ولې خلک د دې ناروغي په مقابل کې داسې خصوصا د درېمې څپې په مقابل کې بي تفاوت دي؟
نو معمولا علتونه خو زیات دي، خو زما په فکر باندې دغه درې عمده علتونه دي چې چونکې وخت کم دی او زه به په لنډو الفاظو کې تکرار کم. یو دا دی چې د خلکو عامه پوهاوی ډېر کم دی، یا د قصدي لحاظ او یا د خپل علمیت د کمښت لحاظ او یا د جهل د لحاظ درته وایم چې اما خپل په انا باندې کلک ولاړ دي، وایي نه زه مسلمان یم او ماته دا شی نشي راتلی. او اگر که د په مخ کې زمونږ غټ غټ علما او زمونږ غټ غټ دینی عالمانو مسلمانانو هغه دنیا ته ولېګل، خو لیکن داسې دوی چونکه غلط مفهوم د دې خلکو ذهن ته غورځېدلی دی. او دریمه خبره دا چې چونکه زموږ تاسو په نړۍ کې په خصوصا په افغانستان کې د غربت کچه ډیره لوړه ده، هغه شینه چې فرض مثال که په نورو نړۍ کې د دې په مقابل کې د دولت د خوانه ورکول کیږي لکه کوکون شو یا په کور کې کیناستل شو، قرنټین شو، هغه زموږ په دې نړۍ په دې ملک کې نشته دی. نو هر کس د دې لپاره مجبور دی چې سحر روزي او د خپل بچو لپاره یو مړی رزق پیدا کړي.
ډاکټر صاحب، دا په خیر اختر روان دی او ځینې خلک وایي چې موږ اختر لمانځ ماسک اچو، اختر لمانځ تګ راتګو، او دغه د ماسک پاچولو باندې دغه تګ راتګونه د کورونا ویروس درېمې څپې مخنیوي کوي کني کوي؟
د سده چې یو مونږه دغه د هیزوسیه مراد چې کوم دی په دوه ډول لرو، یو شخصي هیزوسیه ده او یو اجتماعي هیزوسیه ده. دغه کس چې کوم خبره کړې ده چې فرض مثال که زه ماسک چوم او دی چا کور ته ورزم که اگر کله مریض موجود وي یا موجود نه وي او چې بیرته راوځم نو لاسونه مینځم پاک په صابون باندې او بیا خپل کور ته داخلیږم، دا د شخصي هیزوسیه ده، دا د بل چا لپاره د هیزوسیه مراد نه دی. امکان لري چې تکم کور ته لاړ شي یا لاړ شي څوک الته د دې ناروغي او ناروغ پروت دی، هغه ټوخلی دی یا پرنجلې دی، نو په دغه وخت کې د دې هوا په قطراتو کې وایرس موجود دی. امکان د دې موجود دی چې دغه د وایرس هغه قطرات چې په هوا کې تر اوسه پورې د زوړن شکل دي د انسان د وجود په نورو اعضاو باندې په نورو برخو باندې وګرځي چې هغه ته په صابون باندې نشي مینځلی. نو امکان دې موجود دی چې طبيعت د کور نووزي تا خپل ماسک استعمال کړی دی، لاسونه د پاک په صابون ومینځل او بیرته د ناروغ د کور نووتی، خو کله چې خپل کور ته نووزي نو تا خپل لباس باندې په زرهاو دغه وایروسونه خپل کور ته انتقال کړو. نو دا ساده لباس نو دوباره یو بل څوک خپل د تنفسي مجرا د لارې داخلي او یا ته خپل کې دیش داخل کې نو د ناروغي د انتقال سبب کېدی شي.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه کولای شو خصوصا په اختر کې یا په غیر نورو عادي ورځو کې څنګه کولای شو چې د کورونا د درېمې څپې مخنیوي لپاره تدابیر ونیسو؟ کوم کارونه وکړو؟ مثلا دا اوس وچه میوه مخسل کیږي کنه؟
نو دا خود څه ده چې اول خو زه د دې خبرې کوم چې باید د اختر کې دا یو بل ته تګ را تګ مخنیوي وشي. خو دلته بعض خلک داسې چې ما مخکې مونږ داسې یو ټولنه کې ژوند تیرو که چېرته تا د طب د نگانه خبرې وکړي نو فوراً در باندې یو ټاپه لګولې کېږي، وایي دا د اسلام نه وتلی سړی دی. که چېرته مونږ دین ولولو نو پخپله د نبي علیه الصلات وسلام حدیث دی، که چېرته تاسو وایي د جزام یو انتانی ناروغي د عین لکه همدغه د وبا په شکل ده، وایي که تاسو داسې څوک مریض ولیدو نو تاسو داسې فرار ته وکړي، تیښته ته وکړي لکه لکه سړی چې د زمري نه تیښته کوي. نو دغه چې د زمري نه تیښته مطلب دا دی چې د مرګ نه تیښته ده. نو که چېرته څوک په دې خبره باندې وپوهېږي چې په پلاني کور کې دغه سي اراز ولایم د یو ناروغي موجود دي، نو اول خو هغه کس پخپره یا دغه کورنۍ غړي باید ټول ته د ټلیفون وکړي چې ورور زموږ تاسو د اختر مبارک په ټلیفون دلاري او الله مو بخا دا سمه کوي چې زموږ کور کې دغه سي مریض دی یا کې دي شي چې په راتلونکي کس کې کوم یو مریض وي هغه ورته وي چې ورځ په دې شي نه خفه کېږم او الله مو وبخو بس دغه خوشحالي چې په خپلو منځو کې سره په کور کې ولمانځئ دا به ډېره غټه خبره وي. د دې تګ او راتګ مخنیوی وشي. دویمه خبره دا ده چې تاسو د وچې میوې خبره وکړه. واقعیت خبره ده چې یو میوه دانی هلته ایښې ده او په هغې کې وچه میوه ده او هر سړی راځي په دې کې ګوتې وهي یو دوه دانې درې دانې ترې اخلي او نور همداسې پاتې کېږي. نو کېدای شي دغه مخکې سړي په دې باندې ګوتې والي او دا په کورونا باندې اخته ناروغ وي خو لا تر اوسه پورې اراض والیم د دې ښکاره شوي نه. او دویمه خبره دا ده چې ما یو خبره بله ذهن کې راغله که چېرته بیا هم دا بعضې خلک د میلو د شینو چرچو دپاره یو څه وخت پیدا کول غواړي نو که په ازاده هوا کې دوی خپلو منځو کې کینی او ټوکې ټکالي وکړي نو دا به د ټولو نه محفوظ ترین یو څه ناڅه یو فیصدی به د ناروغۍ د انتقال دپاره راکمه د وچې میوې نه بیخي تیر شي د هغې په ځای داسې شین چای وچکي او بیا د پیله پاکه په ګرمو اوبو سره په صابون ومینځل شي.
درنو دوستانو دا د دیوونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.